د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د ناقانونو وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو د منځه تللو او د بشري حقوقو د نورو سرغړاونو د اندېښمنوونکو راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکړی دی. بنت په خپل ټویټر باندې لیکلي، له بده مرغه د انټرنیټ د بندېدو او د رسنیو د پوښښ د نشتوالي له امله د دغو راپورونو کاروالی نشي تاییدولی، خو باید د ټولې خواوې د نړیوال بشردوستانه قانون او نړیوال حقوقي قوانین رعایت کړي. له څو ورځو راهیسې د طالبانو د یو ناراضه قمندان مولوي مهدي مجاهد او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ په بلخاب کې جګړه روانه ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4,300,000 تر 4,500,000 تنو ته رسېدلی دی. ښاغلی میر احمدی ویلي پخوا 2,300,000 افغان کډوال وو چې اوس د دوی شمیرې کره شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد، انرژي بخونکي، بسکیټ او نور مواد برابروي. په پکتیکا کې تر زرو ډیر کسان مړه شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. خبرونه مو په لنډ توګه واوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه، او تر هغه وروسته تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو ملګرو، ستړي مشي د لوبو میدانه په یو بل ونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرستي وکړي. دا به هم وروي چې په ننګرهار کې د رسنیو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي.
دغه سیالۍ په جلال آباد کې د 14 برحال رسنیو یا ایف ایم رادیوګانو ترمنځ پیلېږي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزي کرکټ لیګ سیالیو جدول اعلان کړ. په دې اړه هم درته خبر لرو. له دې ورخوا جنوبي کوریا اعلان کړی چې هیواد یې د آسیا د ملتونو فوټبال جام راتلونکو سیالیو ته د کوربتوب لپاره کاندید دی. خو په پیل کې د تیریونۍ مهمې ورزشي پیښې.
په کاپیسا کې د فوټبال قرالیک سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان بدني روزنې او ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا لیګ 45 ورځې به دوام کوي. دا لیګ د کاپیسا په ورزشي سټډیم کې کیږي. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي په دې لیګ کې د کاپیسا د مرکز په ګډون د درې ولسوالیو لوبډلو برخه اخیستې ده. یادې ادارې ویلي دي چې د دې سیالیو د کېدو هدف د مرکزي زون لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول دي. علی پیات د غزنی د بدن د خپل د سیالیو اتل سر. د غزنی په کاچا د بدن خپل په سیالیو کې چې د یاد ولایت لاتو کلبونو څخه د یو شپې تو ورزشکارانو په ګډون وسپي، علی پیات وکړی سول چې د بدن خپل او په دې برخه کې د مسلکي حرکتونو په اجرا کولو سره د یادو سیالیو اتلولي وکړي. د غزنی ولایت د ورزش عامر بلال مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ د غزنی په کاچا د بدن خپل لوبغاړي لپاره د غوره څیرو پیژندل په موخه جوړه شوې وه. د غراس خاغلی مجاهد دا هم وویل د دې سیالیو بل موخه په کابل کې د بدن ښکلا په برخه کې په راتلونکو سیالیو کې د ګډون لپاره د ورزشکارانو انتخاب و. د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزي لیګ سیالیو جدول اعلان کړ. د دغه لیګ سیالۍ به د راتلونکي جولای میاشتې په 13 په کابل کې پیل او د اګست تر 15 به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو دغه جدول ښه برابر شوی او ټول مهم ټکي پکې په پام کې نیول شوي دي. ټاکل شوی چې د دې سیالیو لومړۍ لوبه د کابل د عقابانو او د مس عینک د ټیمونو ترمنځ اوسي. او جنوبي کوریا اعلان وکړ چې هیواد یې د آسیا ملتونو فوتبال جام لراتنو کوسیاله تا د قربتوب لپاره کاندید دی. د جنوبی کوریا د فوتبال فدراسیون وای هیواد ته چمتو دی څو په 2023 میلادي کال کې د آسیا ملتونو فوتبال جام د سیاله قربتوب وکړي. وړاندې لدې قطر، سعودي عربستان، جاپان او ویتنام هم اعلان کړی و چې دوی په 2023 کال کې د آسیا ملتونو جام سیاله قربتوب ته کاندیدان دي. د قربا هیوادو د نه ټاکل کېدو ترڅنګ د آسیا فوتبال کنفدراسیون تر اوسه د دې سیالیو لپاره کره نیټه نه ده اعلان کړې.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي راډیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په دې اړه نور په یو راپور کې،
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپل مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شاهد افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دي، په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشي نه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوال او د هیواد په کچه له ټولو تجارانو او خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب ووایه او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپله هم مرسته کوي او نورو هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو 24 ساعتونو کې شاوخوا 50,000 پاونډ مرسته راټوله شوه او هغه یې د 20,000 پاونډ ټولولو هوډ کړی و، خو استاد شمیره له دې ډېر پورته شوی. راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهورو لوبغاړو هم بدرګه کړی او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و موردل چې د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په ننګرهار کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، څومره دوام کوي او څو لوبډلو پکې برخه اخیستې ده، د ننګرهار د کرکټ بورډ استازي نعمت علم سره مې په دې اړه خبرې کړې.
دغه سیالۍ په جلال آباد کې د 14 برحال رسنیو یا اف ام رادیوګانو ترمنځ پیلېږي. دیالس ټوډلې پکې برخه لري. د جون په 20 پیل او د جولای تر 8 پورې به دوام کوي. 12 ورځې ټولې په بر کې نیسي.
ډېره زیاته مننه عالم صاحب. دغه سیالۍ په ټینس بال باندې ترسره کیږي که په هارډ بال باندې، او د دې ترڅنګ په کوم لوبغالي به ټولې سیالۍ وي؟
دا چې زمونږ کرکټ ډېر نه وای، دا مونږ د سی سی بشپړ غړي توب تقریبا 15 کال کیږي چې خسته ده. دغه سیالۍ د اوس لپاره په ټینس بال ترسره کیږي او د ختیځ روهلا تر خیر کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. بعد له ماسپښینه به هر ورځ 2 لوبې کیږي. نو موږ پلان لرو انشاءالله څومره چې کرکټ ډېریږي، موږ غواړو چې دلته په عموما کرکټ بورډ موږ مرکزي اداره غواړي چې په افغانستان کې موږ دلته مسولیت ده چې په ننګرهار کې کرکټ ډېر کړو. موږ چې کرکټ ډېر کړو، هارډ بال کرکټ، هغې ته به د خلکو توجه راواوړي. نو خبریالان زموږ خبریال ملګري یا د رسنیو کارکوونکي له هارډ بال کرکټ سره دومره آشنایي بلتیا نه لري، نه هغه تمرینات کړي دي. نو په تدریجي ډول به موږ دغه ټینس بال هارډ بال ته بدلوو، کنورټ کوو، به د ملګرو په همکارۍ، د مسلکي او تخنیکي خلکو په همکارۍ اوس لپاره په ټینس بال ترسره کیږي. او څومره چې موږ په 22 سالو کې ټینس بال کرکټ روان دي، موږ هلته ولسوالیو استاو سره 13 ورځې ناسته لرله او په دې هم ډېر ټینګار وکړ چې دا کار په یو دم نه کیږي. تدریجي ډول تاسو ته ټورنمنټونه وباسي، اکیډمیانې ورغوي، د سیادي لوبغالي جوړ کړي چې هدا کل چمن ولري. نو دغه د ټینس بال کرکټ به موږ ورو ورو هارډ بال ته اړو.
علم صاحب کدا هم راته وایي چې دغه لوبي چې ترسره کیږي به د کرکټ بورډ له لوري د میډیا له لوبډلو سره کومه همکاري شوې ده او کومه همکاري به ترسره کیږي؟
په دې لوبو کې زمونږ ولایتي ادارې همکاري د مرکزي ادارې په هماهنګۍ دا غده چې د دې لوبو ټول وسایل چې لوبه پې ترسره کیږي، بالونه، بیټونه، د میدان فیس دی یا د لوبغالي فیس، ځکه چې دا لوبغالي په خصوصي لوبغالي کې دي، د لوبغالي فیس دی هغه مونږ ولایتي اداره ورکو او بشپړ همکاري مور سره ده. نور تخنیکي همکاري مور سره ده، امپایران، سکورر، دغه هر څه به موږ د کرکټ ادارې په همکارۍ دوی ته راځي.
عالم صاحب زیات شمیر خبریالان چې د کرکټ کمنټری کوي او د کرکټ په اړه معلومات وړاندې کوي، رپورټونه جوړوي، خبرونه جوړوي، زیات شمیر د کرکټ په اړه مسلکي معلومات نه لري. فکر کوي چې دغه سه لوبې چې د میډیا د لوبغاړو ترمنځ کیږي، د خبریالانو ترمنځ کیږي، د کرکټ په پوهه باندې تاثیر لري، دوی ته بیا وروسته د رپورټینګ په برخه کې طبعا فکر کوي چې اسانتیا به رامنځته کی.
زمونږ د اکثره خبریالانو د کمنټري مسلک نه ده خوشاو کېده دا چې څنګه شوق په مسلک بدل شي، دوی ته باید دغه ټورنمنټونه برابر شي، د کرکټ اړوند سیمینارونه او ورکشاپونه برابر شي، نو دغه د کرکټ ټورنمنټونه دوی مسلکي توب لپاره ډېره غوره لاره ده. همدا شان مونږ دا ټورنمنټ وکړو، تیر ټورنمنټونو کې مونږ دوی د یو غوره میلمنو په حیث راغواړو، چیف بیسټ. نو اوس بل هر وخت نه جلال آباد د ننګرهار خبر وشي خبریان او د سیمې ډېر کرکټ باندې تخنیکی پوه شوي دي، د کرکټ په اصولو قوانینو هر څه باندې خبر دي، او په دې ټورنمنټ ترسره کولو بچې دیارلس رسنۍ پکې دي، هر لوبډله کې بیرته 15 لوبغاړي دي، تقریبا 200 مسلکي خبریالان پکې دي. دا که په مسلکي ډول په کرکټ پوه شي، رن ریټ، ایوریج، دغه ډی ایل ایس کوم قوانین دي، نو د کرکټ کوم قوانین دي، د ټورنمنټ ته موږ خپله یو پلینګ کنډیشن جوړ کړی ده چې دا ټورنمنټ په کوم ډول ترسره کیږي، هغه شرایط او دا ټول مرتفقې ذکر کړي دي. یو ډیر غوره کار ده، یو ډیر خبریالانو لپاره چې مونږ دغه هغه پی ویشو چې دا کوم قوانین د کرکټ نړیوال شورا دي، بیا بیرته د کرکټ کوم عادي قوانین دلته په لوبو کې، او هر څه تشریح سره دغه مونږ د لوبې لپاره خپل ترتیب برابر کړی ده. د کرکټ پارک کې پلینګ کنډیشن وایي مونږ ورته جوړ کړي دي، او همداسې به په عملي توګه به مودي په کرکټ پوه شي چې څومره سخت ده، او په دغه وړو کې سطح نو بیا په غټه سطح خو به هغه ته بیخي سختي. یو ډېر غوره کار دی، انشاءالله دوی لپاره غټه لاسته راوړنه به دوی ولري.
له دې نه وړاندې هم په ننګرهار کې ورته سیالۍ ترسره شوې وي د میډیا د لوبډلو ترمنځ، په ځانګړي ډول د اف ایم راډیوګانو ترمنځ چې په سیمه کې دي، د سیمه ییزو راډیوګانو ترمنځ. سږ کال چې دا سیالۍ ترسره کیږي، په کوم تفاوت باندې به ترسره شي؟
بالکل اکرام صاحب، تاسو شاهدان، تاسو پکې خپل لوبېدلې واسطه روکم. دا ځل خو تفاوت دا د لتیرو سره چې مونږ به د ننګرهار او یو یو د ورزشي خبریان منتخب لوبډله ولرو، همدغه لوبډل نه چې څوک غوره پرفارمنس کوي د خبریالانو د اتحادیې په اساس، او هغوی سره په همکارۍ د ټورنمنټ کې چې څوک غوره کارکردګي کوي، د ننګرهار د ورزشي خبریالانو منتخب لوبډله پاتې جوړیږي، بیا به نورو ولایتونو ته، مرکز ته، جنوبي ولایتونو ته دوی لوبو ته ځي، اول ته به د ننګرهار نمایندګي کوي.
د ننګرهار د کرکټ بورډ استاذ نعمت عالم او درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان ورزشي خبرونه پاتې رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم، هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه جبه،
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي، عواملې د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعت چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلۍ پایلې څه کېدای شي؟
د حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخاري چې تګ دا وکړي،
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلۍ ځان راایستلی شي؟
دوی غواړي یو مقاومت، غواړي یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کیږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهېږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کېږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهېږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي او دا د دې بحث کېږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکړو او په دا یو داسې بمبست کې پاتې شوي یو چې فکر کوو نه پوهېږي چې چېرته روان یو.
لیکوال امینه عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کېږي او دا ناهیلي سبب کېږي چې ځوانان خپله لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي اوس مهال دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځورېږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوه دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي دا په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زستون د مخکې تجربې ته ګورم د مخکې مانه ځوانان ناهیلي وو، د مخکې هم تلل، د مخکې هم همداسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې هم همداسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت به لا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج ته تګ دغه وکړي. خپله مې تصمیم هم دا شی داسې د وخت مې هم دا تصمیم اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موقع رابرابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم او مخکې به ځم. خو که موقع رابرابره شي نور مې همدلته دي پاتې دو نور دي آینده نیت نه ده.
جګړې او روان وضعیت ډېر ځوانان قرباني کړي، ځینې یې په دې خطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پېښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي.
که چیرې موږ ناهیلي اوسو هره ورځ چې سهار راکښېنو نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو درس به په سم ډول باندې نه وایو او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن آماده نه وي چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخ ته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغوی چې هره ورځ ته به تلاش کوي کار کوي درسونه وایي هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړی او نه به هم په درس کې مخته تللی یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند دې جوړ سي د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي، کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې د یو ستوري غوندې وځلېږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي یو اتل سي نو خپله برخه کې دی تغییر راولي، ټولنه په خپله سمېږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وسو
ډیر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینې لار دا ده چې له وطن لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي، لکه فرهاد غوندې همت پکار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کړي چې موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم، ځکه ادې وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای، نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. سوله انسان په توګه که ځان ته وګورو، هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی، زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستلی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمه خاردارونه ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نه آرامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي سوي دي، یا له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نشته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغه احساساتو چې نهیلی او د کم ارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لری کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کمرزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردی بې نظمی ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپیخیږي. بیا چې کله راپیخیږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي، په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو. حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي، په ټولو کې موږ پوه سو که خبر اوسېږو هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنې ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط، د تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو، فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت وي، یعنی په تنهایی نشو زغملی. بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دوه کې غړیتوب درلودل یا دغه سره دلګي سره اړیکه درلودل په داس شرایط کې مرسته کوي، اروانی بوډ یو کس کمی بل بوختیا بل د حل لار ده. موږ د بیکاری د وجه نه هم د دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبری ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخته وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه سره باید سړی اخته نه شي، د هر څه باید وګونه لولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاصو شرایطو، خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
اوریدونکو د تاندې څنګه د پای پاشیبو کیو تر بل خبرونه خو وخت تر تغواړم.
اشاروں زنگاوا روا تیرا واسطے لگما پہ